بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش له مینه او اخلاص ډک ګېډه ګېډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د بار یک شنبه ورځ د 1403 مجری مریض کال د لیندې د میاشتې 25 نیټه ده چې د 1446 مجری کمری کال د جمعه د یوسانی د میاشتې لا 14 مې او د 2043 میلادي کال د دسمبر لا 15 مې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نننې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژبه سره پیل شوې ده لومړی لمعول سره سم خبرونه اوریدل شي بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په سیمه کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د سونستانو رژیم بیا کار رنگونی تر عنوان لاندې ده. بیا هم ایران د اونې په هندارا پروګرام او د لچې لدی ورسته هم بیا د هنداري تحلیلي پروګرام د چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د زیاتې د په حق لا برابر شلې دي. لدی سره هم امدا زمونږ یو ساته مزګرانې خبرونه هم ستره سي خو پار سټوډي ډاټا یا سلیش به زمونږ د انټرنیټي سایت درختی ایزانو یو لند د مکو بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام وکړې د محال خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز ایران ویلی چې امریکا د سیونست رژیم په ملاتړ کې د بشري حقوقو قوانین له پامه غورځولې دي. د طالبانو وندي زبی الله مجاهد افغانستان ته د اروپایي استازي سفر ناکام بللې دي. د سیونست رژیم پوځیانو قصدن د سیونستانو د بندیانو په ځای بمباري کړې ده او د تحریر الشام د ترهګرې ډلې مشر جولانی ویلی چې له اسرائیلو سره د جګړې اراده نه لرو. وسم بشپړ خبرونه. اسلامي ایران ویلي چې امریکا د سونست رژیم په ملاتړ کې د بشري حقوقو قوانین لا پامه غورځولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپورت کې اعلان وکړ چې امریکا لا سونست رژیم په اړخیزه او لا محدود ملاتړ کې لا ټولو نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو د بنسټونو د ریزونه لپاره غورځولې دي. د ایران د راپورت لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپورت کې د امریکا او انګلستان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اعلان وکړ چې لا سونست رژیم د امریکا او نورو لیدیزو هیوادونو غیر مشروط ناتړ په نتیجه کې د بشري حقوقو په تیرا بیا د ښځو او ماشومانو د قربانیانو په حق لا پنړی کې په تر ټولو حساس دګر کې دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په مشرۍ لیدیز هیوادونه تل د بشري حقوقو د ملاتړ چټي اداګانې کوي. ایران او پاکستان د دوړخیزه تجارت او ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیا او په زیاتولو موافقه کړی ده. زمون خبريال راپورت راکړي په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر خاغلی رضا اميري مقدم د پاکستان د ارتباطات او د لارې د چارو لا وزیر عبدالعلیم خان سره په کتنه کې د پاکستان د جیوپولیټیک او ستراتیژیک موقعیت ته په اشاره سره ویلي پاکستان په نړیواله سویه یو مهمه ترانزیتي لارې بدلی دي شي او د لړکی ایران په جغرافي موقعیت او ترانسپورتي برخه کې لړوړو ظرفیتونو او ځانګړي مقام څخه په استفادې سره د دواړو ګوندي هوادونو ترمنځ د مسافرانو او شان او ترانزیت امداراز پاکستان د اقتصادي پراختیا په اسانولو کې مهم رول لوبول شي. د پاکستان د مواصلاتي چارو وزیر علیم خان هم د ایران او پاکستان دو گوانډیو او دوستو ایوادونو د اړیکو په اهمیت باندې پټینګار سره ویلی چې په ټول وړ خنو کې دوه اړخیزو ګټورو ملګرتیا او پراختیا او په تیرا بیا د ترانزیت او ترانسپورت په حوزې کې د ملګرتیا او ژورتیا او زیاتیدا ډیرا زیاته ضروری ده. په پاکستان کې د ایران سفیر او د پاکستان مواصلات وزیر هم داراست د ترانزیټي تجارت زیاتیدا په موخه سره د ریلی او سړکونو د ارتباطات او ترانسپورت په زمینه کې د ګاونډیو هیوادونو د مراوداتو اهمیت په اشاره سره په دې زمینه کې د خندونو د لیکولو لپاره دواړو هیوادونو د اړوند چارواکو په لا زیاتې غږ ملتیا ټینګار کړی دی. مجاهد افغانستان ته د اروپایي استازي سفر ناکام بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د ماموریت پای ته رسیدو په اړه ویلي چې هغه په دې کې پاتې راغلی چې د کابل اړیکې له دې ټولنې سره عادي کاندي. مجاهد ټینګار وکړ چې د اروپایي ټولنې لپاره باید داسې نوې ځانګړي استازي وټاکل شي چې د افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. هغه زیاته کړه دا چې نیکلسن ونتوانی چې د افغانستان اړیکې له اروپایي ټولنې سره عادي کړي او هغه نظر چې د جګړې له وخته په اروپایي ټولنې کې د افغانستان په اړه پاتې دی بدل نه کړ، دا یوه بریا نه ده. له هغه وخت راهیسې چې طالبان په 2020 کال کې بیا واک ته رسیدلي، تر اوسه هیڅ اروپایي د افغانستان په سفارتونو کې طالبانو استازی نه دی منلی. نیکلسن چې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دی، په وروستیو ورځو کې افغانستان ته سفر کړی او له دې سفر وروسته یې په یوه بیانیه کې ویل، زه له افغانستان څخه د بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت په اړه له ژورې اندېښنې سره راګرځم. په ټوله کې هغه لاره چې دغه هیواد وروستیو فرمانونو او لارښوونو له امله پر روان دي د اندېښنې وړ دي. دا نیکلسن لا سفره لږ وړاندې طالبانو د نجونو پر طبي او نیمه طبي کړو هم بندیز ولګو دی، واسنې برخوا چې لا هم یو شمېر نجونو پکې زده کړې کولې. د نورستان ولایت مسؤلان وایي چې له دې وروسته به ځوانان په اسلامي او ملي روحیې سره وروزل شي. نور تفصیل زموږ د خبریال پرالیګري دغه راپورټ کې واورئ.
نورستان ولایت کې چارواکي وایي له دې وروسته به ځوانان په اسلامي او ملي روحیه روزل کیږي. د چارواکو پروانه چې په تیر کې ځوانان له دا ډول روحیې لري ساتل شوی وو. د نورستان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست ځوانانو چارو امریت له لورې ځوانانو ته د فکری روزنې ورکولو په موخه جوړ شوی ورځنی سیمینار ته د یاد ولایت اطلاعات او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وویل. په تیر کې زموږ ځوان نسل ته په اسلامي او ملي روحیه روزنه نه ورکول کېده، خو تر دې وروسته به زموږ ځوان نسل په اسلامي او ملي روحیه روزل کیږي او د هغوی له فکرونو به د توکم، ژبې او سیمې پالنې روحیه وستل کیږي. مولوي حق بیان وویل د دې سیمینار د جوړېدو یوه بنسټیزه موخه چې دینی عالمانو د پوهنتون استادانو به پکې ځوانانو ته پر بېلابېلو موضوعاتو څرګندونې ولري همدا ده.
نن ورځ نورستان ولایت مرکز پارون کې د ځوانانو لپاره یو سیمینار دایر شوی چې په هغه کې مختلف موضوعاتو باندې لیکچرونه، درسونه ورکول کیږي چې د عقیدې او د فکر د اصلاح په مخه باندې، چې په هغه کې عمده موضوع چې منطقي او دارنګي قومیت او تعصب مبارک کې مختلف استادان ورته د درس ورکوي.
د نورستان مرستیال والی مولوي فیصل مختار بیا د سیمینار ته د وینا پر مهال وویل د نیکمرغۍ ځای ده چې نن زموږ ټول ځوانان تر یو چتر لاندې سره راټول شوي چې پر وینا یې د افغانستان د خلکو دښمنان هیڅکله دا نه غواړي چې افغانان د یو موټی او واحد قوت وي.
زموږ د پوهنتون محصلین، د جهادي مدرسې طالبان په یو ځای، په یو فکر، په یو سوچ، په یو تالار کې، په یو سوري کې سره ناستی او دا ځکه اهمیت لري چې زموږ ستاسو داخلي او خارجي دښمنان نه غواړي چې زموږ ستاسو وحدت قائم وساتل شي.
یو شمیر نورستاني ځوانان هم د دا ډول سیمینارونو جوړول اغیزناک بولی او د هغې د دوام غوښتنه کوي.
امروز ما شاهد هستیم الحمدلله سیمینارهای علمی زیادی در سطح ولایت برگزار میشه، از جمله که امروز ما شاهد هستیم در خود مقام ولایت سیمیناری برگزار شده. مطمئن هستم ظرفیت و توانایی هر محصل، هر دانشجو و هر جستجو کننده را بلند میبره و در آینده انشالله کارا بوده و در آینده میتونه هر محصل با مقله های فتح و پیروزی و با قله های موفقیت خود برسانه. ما این بسیار گام مثبت میپندارم. انشالله امیدوار هستم دوستایی که در اینجا اشتراک کردن به شمول خودم استفاده مثبت داشته باشم.
د اطلاعات و کلتور وزارت لورې د ځوان نسل د فکری روزنې هڅې پر نورستان سربیره د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شوې دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د بدیل نشتون افغان بزګران بد وضعیت سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کینی ویګانا راجوي 2022 کال کې د طالبان له لوري افغانستان کې د کوکنارو پر کښ بندیز کڅه هم نړۍ کې د کوکنارو محصول کم کړی، خو د بدیل کښت نشتون له امله افغان کاروندګر له بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ کړي دي. هغې ویلي چې د کوکنارو پر کښ تر بندیز وروسته افغان کاروندګرو $1 میلیارډ عاید له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام له لوري خپرې شوې ویډیو کې افغانستان لپاره دغه استاد سټیفن ریګرز بیا ویلي دغه سازمان افغانستان کې له کروندګرو سره د مرستې په موخه د کوکنارو 2000 هکټره مځکه د زعفرانو او میوو د کښت لپاره چمتو کړې ده چې له 2000 کورنیو سره به مرسته وکړي. روډیګرز زیاده کړې ده چې دغه برخه کې د رامنځته شویو ننګونو د حل لپاره دا سازمان بدیلو کښتونو لپاره د مځکې چمتو کولو سربیره د اوبو لګولو د سیسټم جوړولو، اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې د مقاومت لرونکي کروندې رامنځته کولو، بازار موندنې او پر نشه یي توکو د اخته کسانو د درملنې هلې ځلې شامل دي. د سونست رژیم پوځیانو په قصدي توګه د سونستانو د بندیانو پر ځای بمباري کړې ده. د امیر خبري آژانس د خبر لمخې د قسام د کندکونو ویاند ابو عبیدا په ټولنیزه شبکه کې ویلي چې استخباراتي معلومات تاییدوي چې سونستي دښمن په قصدي ډول د بندیانو او ساتونکو د وژلو په هدف سونستانو د هغوی ځایونه بمبار کړي دي. ابو عبیدا د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د اسرائیلی بندیانو د وژلو مسؤول بللی دی. د فلسطین مقاومت په غزې ترنګ کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په اوومه نیټه په یوه ناڅاپي عملیاتو کې د غزې ترنګ ته څیرمه سونستانو میشته ځایونو ته داخل او کابو 250 سونستان یې ونیول. له دغو بندیانو څخه یو شمېر یې په بشردوستانه عمل او یو شمېر نور یې د سونست رژیم او حماس غورځنګ ترمنځ د بندیانو د تبادلې په عملیاتو کې آزاد شول. له دې سره سره د غزې په ترانګې باندې د اسرایلي پوځیانو د ډزو په دوام او د غاصب رژیم د افراطي کابینې د بې پامې او د وحشیانه حملو د دوام له کبله یو شمېر بندیان بیا وژل شوي دي. د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د درندې واورې او باران اټکل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکندی ولایتونو کې د درندې واورې باران او تیزو بادونو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په شمال ختیځو، شمالي، لویدیز، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د لګیدو وړاندوینه هم کړې ده چې په بیلابیلو سیمو کې بیا سرعت یا چټکتیا یا سپیډ په ساعت کې له 500 تر 110 کیلومترو پورې وي. یونیسف ویلی چې په غزه کې د ماشومانو د وژلو او تاوتریخوالي زیاتی دا غمیز نه کده. زمونږ د خبریال د راپورت لمخې د یونیسف ویان جیمز الډر د غزه په ترانګه کې د ماشومانو لپاره د خوراکي او طبي اسانتیا او سخت کمښت یو ناورین وباله او د ژغورنې لپاره په سملاسي او دایمي اوربند بیا ټینګار وکړ. د یونیسف ویاند ویلی چې د غزې په ترانګه کې ماشومان تر ټولو ډیر زوري او ډیر کم د خوراک لپاره څه پیدا کوي. د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټه راهیسې د اسرائیلو نسل وژونکي رژیم د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو په بشپړه ملاتړ د غزې په ترانګه او د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د بې دفاع او مظلومو فلسطینیانو په خلاف پراخ قتل عام پیل کړی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزې ترانګې کې د فلسطینیانو د شهیدانو شمیر 44,000 او 815 ته رسیدلی دی او د ټاپیانو شمیر هم 1,06,550 کسانو ته لوړ شوې دي. د ملګرو ملتو راپورټونه هم وایي چې د غزې ترانګې او یا فیصد قربانیان ښځې او ماشومان دي. الجولانی چې د تحریر الشام د ترهګرې ډلې مشر دی، له اسرائیلو سره د جګړې نه کولو اراده څرګنده کړې ده. د تحریر الشام د ترهګرې ډلې مشر ابو محمد الجولانی چې اوس د سوریې د سیاسي ادارې مشر دی، په دغه هیواد باندې د سیونیستي رژیم د بریدونو په غبرګون کې ویلي چې د سوریې نوی نظام له اسرائیلو سره د جګړې اراده نه لري. د خبری رسندو له سرچینو سره سم تیر شپه هم د سیونیست غاصب رژیم په سوریه بریدونه کړي او په 57 کې 24 ځله بمبارونه کړي دي. بلې خوا د امریکا خارجه وزیر بلینکن هم له تحریر الشام سره د امریکا د مستقیمو اړیکو خبر ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن اعتراف کړی چې د دغه هیواد د تحریر الشام له ترهګرې ډلې سره مستقیمې اړیکې لري. د ایران خلاف په د امریکا زیات نه زیات سیاست ماته وخوري. د امریکایي خپرونې نیشنل انټرست په یوه شننه کې په لویدیځې آسیا کې نویو بدلونو او د قدرت د انډولونو بدلون ته په اشاره سره چې د ټرمپ د ولسمشرې له لومړي پړاو سره توپیر لري ټینګار وکړ چې امریکا نشي کوي د ایران په خلاف په خپلو فشارونو کې بریالی شي. دغه امریکایي خپرونه په دغه شننه کې د امریکا په نړیوالو او سیمه ییزو لومړیتوبونو کې بدلون او اټکل شویو چیلنجونو ته په کتو سره د ټرمپ د حکومت په دوهم پړاو کې د هغه د منځني ختیځ په سیاستونو بحث کړی دی او لیکلي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر په دې سیمه کې خپل دریز باید له حقیقتونو سره برابر کړي، ځکه چې د ټرمپ د لومړي پړاو د ولسمشرې سیاستونه نور عملي کیدونکي نه دي. دا د دې مهال خبرونه لپاره نه میوه دنیا مننه.
سیاسی تبصره
په سیمه کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د سیونیست رژیم کارلانګونه د ازمنګ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د فلسطین د کورواکا تشکیلاتو مشر محمود عباس د سولې د خبرو اترو د بهیر په اړه ټینګار وکړ، اصلي ستونزه له اسرائیل سره ده. محمود عباس په غزې کې د ایران او د لبنان د حزب الله په استازیتوب د سولې د بهیر د پیچلي کولو په اړه د ایټالیا د کوریرا د لا سیرا ورسپانې د خبریال د ایدیا په ځواب کې ټینګار وکړ، زموږ ستونزه له ایران سره نه بلکې له اسرائیل سره ده. د فلسطینیانو اصلي ستونزه اسرائیل دی چې زموږ مځکې په زوره غصب کړې دي. په غزې او لویدیځې غاړې کې زمون خلک شکنجه کوي او په سلګونو زره انسانان یې وژلي دي. دا لکسه طوفان له عملیاتو ورسته چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په اومه پیل شول څرګنده وه چې سیونیست رژیم او په سیمه کې د دغه رژیم اصلي ملاتړي امریکا په تکراري سیاستونو او پخوانی رویو سره د سولې په لټه کې نه دي، بلکې اصلي هدف او موخه د بحرانونو او کړکیچونو دوام او له موجودو شرایطو په ناوړه استفاده سره د فلسطینی مځکو د لا نور اشغال لپاره دی. سیونیستی پوز د غزې په تلانګې او د فلسطینی ډلو پر ضد په جنگ کې له پرله پسې ماتې سره مخامخ شو او د دغو ناکامیو د جبرانولو او وټکټ ایستلو لپاره په بیخ میناو د استوګنې په سیمو او روغتونو پراخ بریدونه پیل کړل. په غزې کې د نیواګرو د پوځي عملیاتو اصلي هدف او موخه د خپلو نیواګرو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د غزې د اوسیدونکو په جبري توګه کډه کول وو. دا لکسا توپان د عملیاتو یو مهمه پایله د فلسطین د مزکو د اشغالولو لپاره د سیونست رژیم د ناوړه دسیسو پیژندل وو. د فلسطین د مقاومت مشران نن هم په دې خبرې ټینګار سره چې موجودو حقایقو واقعیتونو ته په پام سره تل ابیب په اوسنیو او پخوانیو حالاتو او شرایطو کې د سولې د خبرو هرکلی نه دی کړی، بلکې د ملګرو ملتو د پریکړو د کمزورۍ او د سیونستانو د ډیرو غیر قانوني میشتایونو د جوړولو په لټه کې دی. امریکا او د سپینې ماڼۍ لویدیځو متحدینو په وروستیو کلونو کې او په اشغال شویو سیمو کې د کړکیچ په پراخېدو سره د سیمه ییزو کړکیچونو د حل اصلي لاره تل دوه دولتي حل بللې ده. په سیمه کې د وروستیو کلونو حالاتو او بدلونونو څرګنده کړه چې دغه فارمولا هیڅ کله د فلسطین د خلکو او د هغوی د ګټو لپاره نه وه، او د دغه پلان اصلی هدف د یو داسې ناروا وجود مشروع کول و چې تل یې د لویدیځ لخوا ملاتړ کیږي. امریکایان او لویدیځوال ادعا کوي چې دا حل کوي شي د اسرایلي رژیم لخوا د فلسطینی مځکې اشغال ته د پای ټکی کیږدي او د فلسطین بهر د فلسطینی کډوالو د ستونزې د حل لاروي. اوس مهال څه د باندې 1 میلیونه فلسطینیان په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي، خو د فلسطین او لویدیځې آسیا بدلونونو په تیره بیا د الاقصی طوفان له عملیاتو وروسته څرګنده کړه چې د لویدیځ دغه نسخه له یوې خوا د سیونست رژیم نیواک نه دی ختم کړی او له بلې خوا سیونستان د فلسطین د نیواک لپاره له هر فرصته استفاده کوي. افراطي سیونستانو هم په وروستیو اونیو کې په غزه کې د سیونستي میشت ځایونو د جوړولو لپاره خپلو اقداماتو ته زور ورکړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د فلسطین د مظلومو خلکو د اصلي ملاتړي په توګه تل په وروستیو کلونو کې لویدیځ د کړکیچونو له هدفونو او پروګرامونو سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. ایزانو دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته مزګرانه خبرونه لري.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو دا د یو ځل بیا فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې ایران په تیرونه کې نومي پروګرام درته وړاندې کړو. لکه څنګه چې خبر یاست، په دې ونیس پروګرام کې د ایران د تیرې یوې ونۍ د مهمو پیښو او خبرونو جاج اخلو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره ملو اوسئ.
ایزانو د تیر اونۍ په چهارشنبه د اسلامي انقلاب معظم رهبر د مختلفو پرګنو د زرګونو خلکو په کتنه کې د سوریې د پیښو د مختلفو اړخونو په بیانولو او په دغه هیواد کې د ایران د شتون د منطق په انځورولو سره د سیمې د راتلونکي بهیر تشریح او د سوریې د پیښو درسونو او عبرتونو بیان کړل او ټینګار یې وکړ. دا پیښې د یو امریکایي او سیونیسي پلان نتیجه ده او د مقاومت پراختیا به د فشارونو او جنایتونو په وړاندې د لا زیاتې انګیزې او پیاوړتیا په موندلو او د خدای په مرستې او قدرت سره په ټوله سیمه ولکه ټینګه کړي. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د سوریې په پیښو کې دغه هیواد د یو ګاونډي حکومت څرګند رول ته په اشارې سره وویل، سره له دې داسې ګڼ شواهد سته چې ښودنه کوي اصلي دسیسه پال پلانونکی او د حکم ورکولو مرکز امریکا او سیونیستي رژیم دی. دوی د سوریې له وروستیو پیښو سره د سیونیستانو او امریکایانو چلند یو ثبوت وباله او زیاته یې کړه که د سوریې د پیښو پلان دوی نوی جوړ کړی نو ولې د نورو هیوادونو په اپوټه غلی کښېننستل او د سوریې د سلهاوو بېخبناوو هوایي ډګرونو تحقیقاتي مرکزونو د پوهانو د روزنې د مرکزونو او د دغه هېواد د نورو سیمو په بمبارولو سره یې په روانو پیښو کې په عملي توګه مداخله وکړه. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د پیښو په لومړیو یو دوه ورځو کې د سوریې په 15 ځایونو د برید په هکله د امریکې سرکاري اعلان ته په اشارې سره وویل، سیونستانو هم د سلهاو ځایونو په ویشتلو سره د سوریې ځینې سیمې ونیولې او خپل ټانګونه یې دمشق ته نږدې کړل، او امریکا چې د نورو هېوادونو د ډیرو وړو سرحدي پیښو په اړه ډیر حساسیت څرګندوي، نه یوازې هیڅ اعتراض نه کوي بلکې مرسته یې هم ورسره کړې ده. آیا دا حقیقتونه د سوریې په پیښو کې د هغوی د لاس لرلو نښې نه دي؟ مظم رهبر د سوریې په پیښو کې د امریکا او سیونیستي رژیم د لاسوهنې د یو بل ثبوت په وضاحت کې وویل، په دې وروستیو ورځو کې ټاکل سوې وه چې د سوریې د یوې سیمې په تیره بیا د زینبی سیمې خلکو ته ځینې مرستې او امکانات واستول سي، خو سیونیستانو ټولې ځمکنۍ لارې پرې بندې کړې او د امریکا او سیونیستي رژیم الوتکو په پراخو الوتنو سره پرې نه ښودل چې دغه مرستې د هوا له لارې هم منتقلې سي. که هغوی د دې مسلې رامنځته کوونکي نه وي او د مختلفو ترهګرو یا وسلوالو ډلو تر شا له سوریې سره نه جنګېږي، نو ولې د سوریې له خلکو سره د مرستې مخه نیسي؟ د اسلامي انقلاب ستر لارښود د هغو یرغلګرو اهداف چې د شمال او جنوب څخه د سوریې د خاورې د نیولو په لټه کې دي بیل وبلل او زیاته کړه، په دې منظومان کې امریکا د خپلې پښې د کلکولو په ټکل کې ده، خو وخت به وشي چې هیڅ یو خپلو موخو ته نه رسیږي، او شک نسته چې د سوریې نیول سوي سیمې به د سوریې د غیرتي ځوانانو په لاس آزاد سي. دوی د سیمې د راتلونکو بدلونونو د بهیر په انځورولو کې په دې ټکي باندې په تاکید سره چې امریکا به په الهي توفیق سره د مقاومت د جبهې په لاس کې له سیمې ووځي وویل، د استکبار عوامل فکر کوي چې د مقاومت جبهه د سوریې د حکومت له نسکورېدو وروسته چې د مقاومت پلوي به کمزورې سوې ده، خو سخته تېروتنه ده ځکه چې مقاومت او د مقاومت جبهه سمن نه ده پیژندلې. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای وفرمایل، مقاومت یو داسې هارډویر او اوزار نه دی چې مات او دړیول سي، بلکې مقاومت یو ایمان، تفکر، اعتقادي مکتب او د زړه فیصله ده. په همدې وجه مقاومت په فشار سره لا پیاوړی کیږي او د خیانتونو په لیدو د هغه د کسانو او عناصرو انګیزه لا زیاتیږي او لمن به یې نوره هم پراخه سي. امام خامنه‌ای ټینګار وکړ چې د سوریه غیرتی ځوانان به خامخا راپورته سي او په درېدلو او حتی د تلفاتو په ورکولو سره به په دې حالت برلاسه سي، لکه څنګه چې د عراق غیرتی ځوانانو د امریکې په لاس د خپل هېواد له نیواکو وروسته زموږ د ګران شهید په قومندانۍ او مرستې سره وتوانېدل دښمن له خپل کور او سړکونو وباسي. البته دا کار په سوریه کې ممکنه ده چې ډېر وخت واخلي، خو نتیجه یې حتمي او څرګنده ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ، د سیهونست رژیم د تیریو د سوریه د خرابي د مخنیوي لپاره د سیمې د هیوادونو سمدستي او اغیزناک راپورته کېدل ضروری دي. سید عباس عراقچی د تیر پنجشنبه په شپه ویل، سیهونست رژیم په سوریه کې تقریبا ټول دفاعي او غیر پوځي بیخ بناوې له منځه وړي دي. دغه رژیم همداشان د امنیت شورا د 315 پریکړه لیک او د 1940 کال د موافقې پر خلاف ورزي سره د سوریې د خاورې لا ډېرې سیمې نیولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا چې د هر غیر قانونی تیری د بندولو اصلي مسؤلیت په غاړه لري، د امریکا د خند اچونو په وجه په یو داسې تماشاچی بدل شوی ده چې لاس او پښې تړل شوی دي. شغلی عراق چې ټینګار وکړ د سوریه گاونډیان او عربی او اسلامی نړۍ او په حقیقت کې د ملګرو ملتو هر غړی هیواد چې د قانون حاکمیت د ملګرو ملتو د منشور بنیادی اصولو او نړیوالو حقوقو ته اهمیت ورکوي بی تفاوته نشي پاتې کېدلی. په همدې لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تیره پنجشنبه د قطر له وزیر اعظم او د دغه هیواد له خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفوني تماس کې د سوریه په بدلونونو باندې په تمرکز سره د سوریه د بدلونونو او د ګډې دلچسپۍ وړ موضوعاتو باندې خبرې او د نظر تبادله وکړه. د ایران او قطر خارجه وزیرانو د سوریه په بیخ بناو باندې د سیهون سټریجیم د بریدونو په بندېدو او د دغه هیواد د نورو سیمو د نیواک په مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداشان تیره پنجشنبه د متحده عربي اماراتو له مرستیال وزیر اعظم او خارجه وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره په سوریه باندې په تمرکز سره د سیمې د بدلونونو په هکله د نظر تبادله هم وکړه. دواړو لورو په دغو خبرو اترو کې د سوریه نوي وضعیت ته په پام سره د دغه هیواد د خپلواکۍ او مځکني بشپړتیا او همداشان د امنیت او ثبات په ساتنه کې تأکید وکړ. هغوی همداشان په سوریه باندې د سیهون سټریجیم د مځکني او هوایی بریدونو بندېدل ضروري وبلل.
په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازی امیر سید ایرواني په ایران کې د څه باندې 6 میلیونه افغان کډوالو شتون ته په اشارې سره وویل ایران په کال کې څه باندې 10 میلیارد ډالر د دغو کډوالو د ضرورتونو په پوره کولو لګوي، حال دا چې د نړیوالې ټولنې له خوا مو پوره ملاتړ نه کیږي. هغه د افغانستان د حالاتو په اړه د امنیت شورا په توجیه غونډه کې ټینګار وکړ چې ایران له افغانستان سره د فعال تعامل د دودولو لپاره په سیمه ییزو نوښتونو ژمن دی. امیر سید ایرواني تېر پنجشنبه په دې غونډه کې وویل د افغانستان ننګونې د پام وړ دي، خو د باور رامنځته کولو او د ثبات د پیاوړتیا لپاره په ګام په ګام او ژغملي کړنلارې سره د برلاسي وړ دی. هغه زیاته کړه ایران ژمن دی چې د افغانستان له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې بیا رغونې ملاتړ وکړي او د دغه هیواد د خلکو د روښانه راتلونکي او د سیمه ییزې سولې او امنیت د زیاتولو لپاره کوښښ وکړي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر هم امنیت شورا ته په یو لیک کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام خلاف د لویدیځو هیوادونو سیاسي قانونلارې ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د اټومي موافقې د اختلاف د هوارۍ له لارې چارې د ناوړې استفادې لپاره د انګلیس، فرانسې او جرمني په شمول د درې لویدیځو هیوادونو هلې ځلې غیر قانوني دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا د امنیت شورا عمومي منشي او غړو ته د یو لیک په لیږدولو سره دغه درې اروپایي هیوادونه او امریکا د برجام د اوسنیو حالاتو او د دغې موافقې د احیا لپاره د لوځلو د ناکامۍ مسؤول وبلل. هغې د اروپایي ټرایکا او امریکې لخوا د اټومي موافقې او د 2021 پریکړه لیک بیا بیا خلاف ورزی ته په اشارې سره وویل چې ایران په مختلفو فرصتونو د اټومي موافقې د لویدیځو لورو لخوا د متقابل اقدام په بڼه کې برجام ته د ستنېدو ته چمتووالی اعلان کړی دی، خو اروپایي لوري او امریکا په خپلو ژمنو عمل نه کوي. د ایران د خارجه وزارت حقوقي او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادي د سولې د نوبل انعام په غونډه کې د سیهونیست رژیم د اټومي وسلو په هکله د اټومي انرژیو د نړیوال اژانس د مشر رافایل ګروسی د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ټینګار وکړ یوازې اقرار یعنی اعتراف کافي نه دی، هغه باید د دغه جنایتکار رژیم په لاسو کې د داشان وسلو شتون وغندي او د هغو د له منځه وړلو او همداشان د وسلو د نخ پراوی په تړون کې د دغه رژیم د شاملېدو غوښتنه وکړي. غریب آبادي پیکس پاڼه کې په خپل رسمي اکاونټ کې ولیکل دا چې د اژانس مشر منشي پاول زل په اسرائیلو کې د اټومي وسلو په شتون اعتراف کوي ډیره مهمه او د پام وړ موضوع ده، البته دغه اعتراف د اژانس دنده ډیره سختوي.
ډیر زتون اوریدون کو ایران په 13 اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم استاسو له حضور رخصت اخلو
او په متعال خدای مسپرو.
هندارا
د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه وخت مو په خیر ز تاولا خو جنای مو تاسو هم در خبرونه اوري ورسله هغه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویل چې په دغه هیواد کې د دایښت طرحګر ډلې لمنځه وړي خو په پرل پسې ډول د دغه ډلې پر ضد د عملیاتو خبرونه او د هغوی لوري له طالبانو په لوړ پړو او ټیټ پړو کسانو بریدونه هغه څه دي چې د دایښت په لمنځه وړلو کې د طالبانو ادعا ناسمه ثابتوي. تیر اونۍ د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي خلیل الرحمن حقانی د یاد وزارت په انګړ کې د وزرمرګ بریت په ترڅ کې وبجل شو چې پړی هم د اشترې پر غاړه وغښته. د دایش لخوا د اخیستل شوو مسؤلیتونو د لومړی برید نه دی بلکې په تیرو دریو کلونو کې په ورته تکتیکونو کې د طالبانو شپږ جګپوړي غړي او لسګونه د ټیټې کچې طالبان وژل شوي دي. طالب قماندان حمدالله زاکر د جمهوری دولت د سقوط په اول شپه چې ارته ننوتی و او په ګلخانۍ ماڼۍ کې د ولسمشر غني پر چوکۍ کېناسته وروسته پر وزیر اکبر خان روغتون کې برید کې وژل شوی دی. بدخشان کې د طالبانو د بغلان لپاره امنیه قماندان سیف الله صمیم په جومات کې د فاتحي مراسمو کې همداراز خلیل الرحمن حقانی د وزارت په منځ کې د بلخ لپاره د طالبانو والی داود مزمل په ولایت مقام کې د بدخشان د پولیسو مشر ابو عمر او د طالبانو یو پلوی جګپوړی ملا رحیم الله حقانی په ورته ځانمرګ بریدونو کې وژل شوی دی. خلیل حقانی ته چاودیدون کې توکي د لاس په بنداژ او رحیم الله حقانی ته په مصنوعي پښه کې زیپرزه شوي ول. په دوی ټولو پسې ځانمرګ بریدګر د دوی کاري دفترونو او جوماتونو ته ورننوتې دي. له دغه بریدونو وروسته پر ټولنیزو شبکو دا بس هم راپورته کیږي چې طالبانو چې د بشپړ امنیت ادعا کوي نو د بریدونو ډیری د خپل منځي اختلافاتو له امله ترسره کیږي. آیا داعش ډله په افغانستان کې حضور لري؟ که حضور لري ولې طالبان ادعا کوي چې د داعش لمنې ورټوله کړې ده؟ بیا نو دغه بریدونه څوک کوي او آیا داعش پر ضد افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته څه ډول مبارزه په کار ده؟ کنه پایلی بای چوی ده؟ تهران رادیو ده هنداری پا اوسانی خپرونه که همدغه پختانو تا لخپلو ملمنو سرا باس لرو. خو مکتر ده چی باس پل کورو یوالان ده دمال رو بیرتره گرزو. د تهران رادیو تر نورتون خو یو ځل بیا هم خراغ لاس تاسو هندره خبرونه ورې چې په افغانستان کې مو د دایښ حضور او وروستیو پیښو ته ځانګړي کړي. په خبرونه کې سره د نظامي چارو دوه کارپوهان هاغلی ډګروال کامران امان او هاغلی اسدالله ندیم میلمانه دي. خپل دواړو میلمنو او تاسو ټولو ته خراغ لاس وایم. په خیر اغلی ډیر مننه چې زموږ بلنې مو منلې. ندیم صاحب، بس له تاسو پیل کوو. په داسې حال کې چې د سرپرست حکومت ټینګار هم دا ده چې دایښ ډلې په افغانستان کې ځپلې خو پرله پسې بریدونه کول فکر نه کوي چې د دوی دغه ادعا ناسمه ثابتوي؟ که ناسمه وي نو ولې بیا دوی دغه ډول ادعاګانې
کومه لاره چې طالبان د رسانی او مطبوعاتو په لاره کې هغه انتخاب کړې ده یو هغه روښانه لاره نه ده. یو مفهوم ده، ګونګ ده، دوی هیچ پیش شی باندی واضح خبری نکوی، داعش حضور نه دوی انکار کوی او د بعضی بیمرلی نهادونه چه کم تحقیقات کوی پا افغانستان پا الوند دوی نمانی فورا رد کوی. دا یو خ کرنلار نده، بهتره داده چه دوی غور رو کی چه داسی ویل کیجی تی افغانستان پا افغانستان پا الوند کم نهاد چه وایی، کم چه ممالک چه وایی، کم رسانه چه وایی، پا دقت دوی مطالعه وی کی او بیا سرگنده نمیده او کی او دوی دا زحمت نباسی فورا یا رد کهی یا اگه بیعتبار بولی. دا خس سیاست نده. طالبان حکومت داعش الوند هم دا سیاست داری کلن ردهی چه پا افغانستان که داعش نشته او خلق پویجی چه افغانستان که داعش شده او هر کار کولش دوی اگه او کی غت قدرتمند وزیر داعش وزل مسئولیت دوی پا غالا واخست دا خیلی چه داعش پا افغانستان که دیر قوی ده او حضور استون لری نسی ویلی چه داعش کم خانه غج کی بعضی شرق میانه دوی سرچشمه اخسته ده بعضی رسانی بعضی مملکتونه وای چه اسرائیل داعش پشاده بعضی وای امریکا داعش پشاده خو دای مرموز شبکه ده پا افغانستان که هم داعش ولکزی چه در امریکان و فوزور اگر پا موده که پیدا شو قوت واخست او دوی پا جمهوری دورکی هم در ترخکری عملون اگر کل او سم دا که ممکن پا داعش اگر پا عقب که کم استخبارات منطقوی استخبارات یا جهانی استخبارات وی تروس محمد مرموز پدیده ده.
دیر زیاد مندنه حقل صدولا ندیم چی زواب مرای کرده. حقل دگروال کبران آمان صاحب لطاسی هم مندنه چی باز ترغلی استاسی پا نظر افغانستان که دایش تاو کنه که نوی دغ بریدون چو کهوی او کهوی بیا طالبان ولی دادوی ده بشپر لمن زورلو ادراغه بی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په خوښنۍ سره وایم په یولسم د دولسم 2023 کال کابل ښار کې او یو توریستي عمل چې هغه د مهاجرو د وزارت پانوال کې اوسو چې په خوښنۍ سره وایم چې د دې توریستي عمل کې زمونږ بعضې افغانان او په شمول د سرپرست وزیر د مهاجرو حاجی صاحب خلیل الله حقانی هم شامل په دې شهیدانو کې او په شهادت ورسید. دا د افغانستان نیابتي دښمنان دي چې هیڅ وخت نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته یو صلح آمیزه حکومت او مرکزي حکومت اوسي. همیش دوی لاسوهنې کوي، غواړي بې اتفاقي وچی، قومي زبانی تنظیمي سمتی په دغه اساس غواړي چې بیا هم 50 کال دغه لوبې په افغانستان کې د صهیونیستي حکومتونو او په څنګ کې تعداد اسلامي حکومتونو دې ته ورته لمنه وهله او دا اور بل ساتلی و. خوشبختانه چې دا اور د افغانستان خلکو په مټ او په زور او په جهاد باندې دا اور موږ ګلک موږ وایو چې موږ د افغانستان دښمنان دا به همیشه د افغانستان د خلکو په مقابل کې تورمخي او دوی به ناکامي راغلو. داعش په نامه کوم ډله په افغانستان کې هیڅ نوه قدرت او منطقه یا کوم ښار یا کوم کلی یا کوم کور دوی په لاس کې دا هیڅ امکان لري او نشته. صرف دا راصادر کیږي راځي تور خپل ترور عمل اجرا کیږي تاسو غوړي څه خپل احشاد سم له منځه ځي او بس یو بدنامي او بې ثباتي غواړي چې افغانستان خلکو ته وښيي. په دې باندې افغانستان خلک هیڅ وخت به سر ټیټ نه کړي، هیڅ وخت به خپل وطن خرڅ نه کړي، هیڅ وخت به خپل منځګړي جګړو ته او بې اتفاقۍ ته ونه وځي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی ډګروال صاحب چې ځواب مو راکړ. دوستانو یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د هندار د خبرونه درنو مینوالو یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاس او یو بحث دوام ورکوو. ندیم صاحب د عائشه د حضور په اړه غونډي د سیمې او د نړۍ هیوادونو اندېښنه لري. ستاسو په نظر دوی ټولو افغانستان ته څه پکار دی چې د عائشه په لمنځه وړلو سره شته اندېښنې لمنځه یوسي، او فکر کوي که دغه ډله لمنځه یونړ وړل شي نو غونډي او د سیمې هیوادونو ته به خطرات څومره وي؟
داعش سم یو ترخکری شبکه په افغانستان کې حضور لري. د دوی لومړی تهدید په افغانستان پرخلاف ده، د طالبانو نظام پرخلاف ده. دوی هر کله چې غالي کوم چې هغه ترخکری عملیاتو کې دوی موفق کیږي، مثلا بعض والیان وژل، بعض قدرتمند طالب قمندانان وژل. بدی روسی کی دیر قدرتمند وزیر وژل. دوی کله کله د افغانستان د خلکو مثلا ازاره خلق یا صوفیانو پر ضد عملیات کوي، یو تهدید د افغانستان په خلق پر ضد. مګر خارجي وادونه چې ادعا کوي داعش خطر سره د افغانستان، یو سیاسي خبره ده. داعش دومره هم قوی نده مثلا چې امریکا ته یو تهدید شي افغانستان نه، یا اروپا ته تهدید شي افغانستان نه، یا روسیه یو ډیر قدرتمند مملکت ته تهدید وي، یا چین ته. ممکن بعضی همسایگان مثلا تاجیکستان ده، یا ایران ده، یا پاکستان یو ابتدایی اغه ولری چې افغانستان تهدید شي. دومره قدرت نه لري چې غت قدرتونه، منطقه قدرتونه، جهانی قدرتونه افغانستان داعش تهدید کی. یو لوی تهدید افغانستان لپاره ده، افغانستان خلکو لپاره او طالبان لپاره ده.
کورم ودان د نظامی مسایل کارفو هغلی اسدالله ندیم چې خبرونه ترغلی او زموږه پښتنه مو جواب کړي. ډګروال صاحب، تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې داعش وډاله ده چې یوازې د بردون لپاره را لګل کیږي، او طالبان وایي چې د افغانستان سرحدونه مو د ترهګرو لورتګ تامین کړي دي. ککډوالو کې راځي هلته هم دوی کافی چک اپ کوي. نو دغه ډله له کومې لور راځي، او ستاسې په نظر څوک را لیږي، او بالاخره پایلې به څه وي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده د داعش نامه لاندې اکثریت او وګړي چې په افغانستان کې ګیر راغلي، وزر شوي د تاجکستان او د پاکستان وګړي دي. اکثریت طاقت سوی ده پاکستان کې تربه شوي دي. تاسو ولیدل چې د افغانستان د امارت اسلامي حکومت ویان او د بهرنیو چارو وزیر متقی صاحب هم دا وویلې چې د بعضو هیوادونو اتباعو فعلا په افغانستان کې په زندانونو کې پراته دي، اعترافونه یې کړي چې د داعش ډلې ته فعالیت کوي، او دوی مرکزونه پنخه شوي دي په تعلیم و تربیه و تجهیز او وزیر استقامت ورکو کېږي د بلوچستان ایالت د پاکستان نه. دې کې شک نشته ده چې هغه داعش ډله چې په عراق کې وه، چې امریکایانو صهیونستان او بعضو نور هیوادونو حمایه کول، یا په سوریه کې جنګېدل، هغه داعش نن په افغانستان کې په موقف کې نه دي. بیا هم زه وایم افغانستان کې داعش ځای نه لري، افغانستان کې به هیڅ نه وه داعش ډله لاسته راوړنه ونه لري. منفي له یو ترور، دو ترور، درې ترور نه، دا نن په نیویارک کې پر جمهور د انتخابي د امریکا هم یو تورست عمل به اجرا شو چې ژوندی ووته، ترامپ هدف داده. دا ترور عمل په مسکو کې وسو، دا ترور عمل په جرمني کې سوی، فرانسه کې سوی، په ډېر پیشرفته هیوادونو کې هم سوی دي، او دا به دوام لري. دا به نه اول ترور، نه آخر ترور افغانستان کې، په عراق کې څونه ترورونه وسوه. یعنی افغانستان کو هلا که موږ سلنه حساب کو سفر ته هم موږ نه رسېږو نسبت نورو هیوادونو د توریستي ډلې د هغه څونه مې پیدایشي ښایي ده. نو تمویل، تجهیز، بیا هم زه وایم استخبارات د منطقې دي، او لرې هیوادونه هم دي که طبیع د څه لاس لري، او غواړي چې افغانستان خلک بیا یو ځل داخلي په مختلفو شکلو باندې جګړې یا بې اتفاقي او یا بې ثباتي د حکومتونو د افغانستان ګاونډیانو ته او لرې هیوادونو ته او نړیوالو ته ثابت کړي. اکثریت
کډوال زمنګ را انتقالي هم د ایران نه هم د پاکستان نه په سلهاو یا په زرهاو کډوال را انتقالي دغه شک نشته سره راضی به دغه به شک نه ستدي افغان په نامه اسناد به جوړیږي ورته د پخوا وختونو تصویرې به لاس کې ورکول کیږي یا به چا لخوا تصدیق کیږي دا ساده خبر ده تاګ را تک نن کولی شي تورست هر هیواد ته وغواړي ځان رسولی شي هغه تورست چې استخباراتو شاته حمایهګر اوسي د یو هیواد هغه به رسیږي هلته هغه به انتقالیږي د کې شک نشته چې داخلي دښمنان د حکومت د افغانستان نشته د کې شک نشته چې یو چې دا ضعیف النفس انسانان د پیسو مقابل کې مور خرڅوي یعنی هدف نو وطن ده د کې شک نشته سره همکاري شوې ده را انتقال شوې ده لارښوونه شوې ده مواد ورکول شوي دي داخل د انډول د وزارت ته شوی ده نفر ورښودل شوی دا خو څوک چې ترور کوي هغه ټول مسایل په نظر کې نیسي زه وایم د حاجي خلیل الله حقانی وزیر صاحب په سر افغانستان به نه وران شي او نه به نابودۍ ته لاړ شي
افغانستان کې د نظامی چارو کارپوه غلی ډګروال کامران امان له تاسې هم نړۍ مننه چې بس تر اغلې او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي درنو دوستانو لخپل دواړو میلمنو ساسې لملتیا نړۍ مننه کوم اوسنۍ خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسوو تر بیا هم په سپېڅلي رب سپارو الله مل Thank you.